د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوري. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ تلارې په www.azadiradio.com کې هم نیولای شي. پرونه خبرونه کې به واوري چې د فراله سرحد سره د ایران لورته پلسکونو افغان کډوال وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د دې پیښې تازه حال درکو. د پاکستان د انتخاباتو له بهیره مهم خبرو چې نن د تورخم لار هم تړل شوی او د ویش هم. خو لومړی خبرونه لرو. ناجا ساپی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی او رايده د فرا چرواکي وای د هغو افغانانو انتقال ته تدبیر نیول چې د ایران سرحدي ځواکونو په دز وژلي. د افغانستان تر نن نس کلنو لګو مر کرکټ لوبغاړي د اسیا د ایر جام اتلان شول او نن په پاکستان کې د پارلمان انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د رایه چونې بهیر پیل شو. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت چارواکي وایي د هغو افغانانو انتقال ته تدابیر نیولې چې د ایران سرحدي ځواکونو په ډزو وژلې یا هم اټپین کړي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي ګڼ شمېر افغانان چې غوښتلې په قاچاقي ډول ایران ته واوړي پرون د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وربندې ډزې وشوې. یو شمېر یې ووژل شول او ځینې اټپین دي. د فراه د ولی ویان عبدالرحمن اجوندي وویل لا څرګنده نه ده چې په پیښه کې څو تن افغانان وژل شوي یا هم اټپین دي.
دا چې څومره کسان وو چې تړلي دي تر مرزه اوسې البته لا تر اوسه پورې موږ په دې باندې نیټ باندې چې دا د ټیک معلومات پیدا کړو او زخمیان او شهیدان هم کېدای شي دا څه ولري.
تر اوسه نه حتی نه ټپیان د فرا مرکز ته رسیدلي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه ایراني چارواکو تفسیر نه ده کړی. په ننګرهار ولایت کې د مین پاکۍ د یوې موسسې تر لسو زیات کارکوونکي وتښتول شول. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل دغه ډله مین پاکان وړ مورز یوې وسله والې ډلې تښتولې وه. کله چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شول په اچین ولسوالۍ کې د لارې په اوږدو کې یوې بلې وسله والې ډلې وتښتول.
ورو د قومي مشرانو په وساتت باندې دوی هغه چا لخوا چې بیول شوي د هغوی نه راخوش شول. خو د لارې په اوږدو کې یو بلې وسله والې ډلې دوی نیولي دي او ځان سره یې بیولي دي. اوس نو هم د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي او په ورته وخت کې موږ چې ډېره ترجیح ورکړې هغه د قومي مشرانو وساتت دی. هغوی هم خپلې هڅې کوي.
تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دغو مین پاکانو د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. چارواکو نه دی ویلي چې دغه مسه څه نومېږي. د بغلان چارواکي وایي چې په پل حصار ولسوالۍ کې د سختو روغتونو له امله په راوتلو سیلابونو کې یو تن مړ او یو شمېر کرنیزې ځمکې او کورونه خراب شوي دي. د دې ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس امان الدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده. په عین حال کې په بغلان کې له طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس محمد نصیر کوهزاد وویل چې سیمې ته یې پلاوی استولی او د مرستې رسولو لپاره یې چمتووالی لري. د افغانستان تر نن نس کلنو لګو مر کرکټ لوبغاړي د اسیا د ایلټ جام اتلان شول. لوبه نن شنبه د می یو لسمه د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې وشوه. لومړی بیټنګ د عربي متحده اماراتو ډلې وکړ چې تر 28م اور وتونېدل چې د افغان بالرانو مخې ته ودرېږي او یوازې 50 منډې وکړي. د افغانستان د بالرانو لوري ضیا الرحمن د مخالف لوري سلور لوبغاړي وسوځول او یوازې 9 منډې په شپږ اشاریه 2 ورونو کې ورکړي. حشمت الله شهیدی بیا په 15 ورونو کې 9 منډې ورکړي او درې لوبغاړي وسوځول. تر دې وروسته افغان ډلې بیټنګ وکړ چې یو لوبغاړي هم ونه سوځید او لوبه خپله کړه. د بیټنګ په برخه کې حشمت الله شهیدی وتوانید چې 50 منډې وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ. په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان سخت ګواښونه کوي. نن په پاکستان کې پارلماني انتخاباتو لپاره د رایې چونې بهیر پیل شو. د پاکستان په 68 کلن تاریخ کې د لومړی ځل ده چې واک له یو ملکي حکومت د انتخاباتو له لارې بل ملکي حکومت ته انتقالیږي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال 160 تنه د مشکوکو بنسټپالو په بریدونو کې ووژل شول. چارواکي وایي نن 6 لک امنیتي ساتونکي د انتخاباتي مرکزونو ساتنه کوي. بنسټپالو ویلي دي چې انتخابات اسلامي نه دي او دوی رای ورکوونکو ته خبرداری ورکړی چې د رایو له صندوقونو لرې شي. په پاکستان کې تر 6.8 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو حق لري او دوی به د پاکستان مرکزي پارلمان ته چې 322 څوکۍ لري رای ورکړي. بل لور ته نن په خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب او سند کې خلک د صوبي اسمبلو استازي ټاکي. نیویارک ټایمز ورسپانه خبر ورکوي چې د پاکستان حکومت د دوی د ورسپانه د اسلام آباد د دفتر مشر ایستلی دی. د ورسپانه د خبر له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت 9 کلن دیکلن والش ته امر کړی چې د نه منلو وړ کارونو لپاره دی له پاکستان ووځي. نیویارک ټایمز ورسپانه څرګندوي چې پر دې پریکړې سخت اعتراض کړی او غوښتي دی چې د خبریال ته اجازه ورکړي چې په پاکستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. والش له 9 کلن راهیسې په پاکستان کې کار کوي. د پاکستان پر سیاسي شخړو، د افراطي مسلمانانو پر پاسون او د پاکستان او امریکا پر کړکیچن اړیکو رپورټونه چمتو کول. نن شنبه د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو وروستۍ ورځ ده. د خبرونو له مخې تر اوسه 360 تنو خپل نومونه لیکلي دي چې ولسمشرۍ ته ځانونه کاندیدوي. په دغو کسانو کې د ایران د ولسمشرۍ پخوانی مرستیال محمد رضا عارف یو له هغو کسانو دی چې په ایران کې د اصلاحاتو د راوستلو پلوي کوي. د ایران د پارلمان پخوانی مشر غلام علي حداد عادل هم خپل نوم لیکلی. دی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له نږدې ملګرو څخه دی. ټول کاندیدان باید د نگهبان شورا له لورې وڅېړل شي چې کوم یوې د کاندیدو حق لري او کوم یوې نه لري. نگهبان شورا په خپل منتخبه شورا نه ده او مشري د ایران مذهبي مشر کوي. دغه شورا به د می په درويشتمه د کاندیدانو ورسته لست اعلان کړي. د جون په 14مه بیا د ایران انتخابات ترسره کیږي او د اوسنی ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ځای به بل کس انتخاب شي. په 2009 کال کې چې کله احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول او خلکو مظاهره وکړه چې انتخابات سم ترسره نشول، خو حکومت له زوره کار واخیست او د غلارینو نه وځبل. د بخښنې نړیوال سازمان او د بی پولي خبريالانو ټولنې په خپل اعلامیو کې خبرداري ورکړې چې د ازادي رادیو د ترکمنۍ څنګه نیول شوی خبريال روشن راز محمدوف د شکنجې له خطر سره مخامخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې د ترکمنستان چارواکو پر دې خبريال لګول شوی جدي تورونه نه دی پټه کړی. ویره ده چې دای بعد خپل کار په تړاو نیول شوی وي او د شکنجې له جدي خطر سره مخامخ دی. بلخو د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلې راز محمدوف نیونه د قانوني حق او هغه نړیوال کنوانسیون څخه سرغړونه ده چې ترکمنستان هم منلې. د خبريال د دوشنبه په ورځ ونیول شو. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په دوام مو د فراله سرحد سره د ایران لور څخه د لسکونو افغانانو د وژلو یا ټپی کېدلو پیښه سره لیده. بیا په واورې چې په ننګرهار کې افغان ماین پاکان خپل سره وسلوالو برم تکړي. د افغانستان تر 19 کلن لږ عمره کرکټ لوبغاړي د آسیا د ایلیټ جام لوبو اتلان شول.
د افغانستان لسکونو لوبغاړي هغه لوبغاړي چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده، دا هم نړیوال جام ته لاره پیدا کړې.
پاکستان د انتخاباتو لپاره د تورخم لار تړلې او هلته په بلوچستان کې د ویش دروازه بند کړې.
پاکستان اول ارسل موږ بارډر بند کړ، موږ وسو پر کم سیړل یو ورځ مخ کې دادی بند کړې.
روغتیا د ژوندشتمنې پروګرام کې متخصص ډاکټر د شری پر ناروغي شهید لای.
پکې انسان واکسین کی نو شیره په دنیا کې 50 کال مخکې اته باندې ځکه واکسین هغه وخت پیدا شو.
یو شمېر نور مطالب هم تر یولو سبا جوړ د ازادي رادیو لروان خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې مو مخکې واردل چې د فراه ولایت چارواکي وایي د هغو افغانانو انتقال ته تدابیر نیولي چې د ایران سره د ځواکونو په ډزو وژلي یا هم ټپیان کړي دي. د فرا ولایت چارواکي وای ګنچ میر افغانان چې خوشتلې په قاچاقي ډول ایران ته واوړي پرون د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وشوې. موضوع څارو فرا ته ورسو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، مخکې تاسو په خبرونه کې وویل چې افغان چارواکي په فرا کې وایي چې د نهو افغانانو جسدونه تثبیت شوي دي. نور تازه معلومات تاسو څه ترلاسه کړي؟
نوی معلومات چې د سیمې څخه همداسې موږ ترلاسه کړي، امنیتي چارواکو وویل چې تقریبا 200 کسان دوی تثبیت کړي دي چې پیدا شوي دي. یعنې دوی بېرته د مرګ دیغ خواته راړولي او چې به وروسته به فرا ته راورسېږي، یا خپل کورونو ته به ورسېږي 200 په شاوخوا کې. همداشان دوی وایي چې د نورو کسانو کورنۍ هلته ورغلي او تر اوسه پورې د دې د اسرائیل له مخې 140 کسان لا هم لادره کړي چې ډېر ګمان کېږي دا به هم وژل شوي، خو بیا هم په دقیق ډول معلومه نه ده. او د دې کورنۍ هم د ماسک پر غاړه دي او کوشش کوي چې یخ خواته واوري، خو ایراني ځواکونه اجازه نه ورکوي. په فرا کې که څه هم کوشش وکړي چې د چارواکو قانوني وروستۍ هڅې و تعقیب کړي چې دوی سرعت کړي، خو بیا هم چارواکو تر اوسه پورې اړ څه نه وایي. دوی وایي چې هڅې مو روانې دي چې د ایراني لوري سره خبرې وکړو، اما تر اوسه پورې داسې میاشتې نشانه نشته نه ده معلومه شوې چې دوی د ایراني لوري سره جدي خبرې کړي چې دا مړي یا ژوندي کسان چې هغه خواته پاتې دي. د مرګ هغه راواړه دوی وایي زموږ هڅې روانې دي. بیا هم هغه نه تنه وژل شوي کسان چې سر و هغه تثبیت شوي، او دا کسان چې دوی راغلي دوی وایي موږ ډېر لیدلي وو چې هلته کسان چې مخکې سره ونې کښې وویل چې هلته ووژل شو.
بله فطرت صاحب، تاسو چې 200 کسان بیرته صحیح سلامت افغانستان لور ته اوښتي دي، خو مخکې مو دا خبر درلود چې شاوخوا 500 کسان ټپیان شوي دي، د هغو خبره د فرا چارواکي تاییدوي؟
بله دا په ټول ډول چې بس مخکې هم ویلي وو 300 کسان وو، یعنې دا 300 کسان په یو وخت سره تر هله واوړي. په 300 کسانو کښې 200 تر اوسه پورې سالم وموندل شوي، 500 هم ټپیان دي، باید 200 په سل تنه نو چې دوی وایي په هغو کښې 9 تنه وژل شوي، 140 هم لا تر اوسه لادره کړي، او 500 هم لږ چې د هغه سیمې اوسېدونکو هغه هم ورغلي دي. یعنې تقریبا دغه ارقام د دوی تر اوسه پورې
تر اوسه پورې د دغه پاتې کسانو د برخلیک په اړه د تقریبا 150 کسان څه دي؟ د دغو په ارتباط باندې یوازې د فرا چارواکي هڅې کوي او که نه مرکز کابل هم په دې ارتباط باندې کوششونه شروع کړي دي چې د دوی برخلیک معلوم کړي؟
لکه څنګه چې معلومېږي دلته چې موږ ګورو یوازې د فرا چارواکي هڅې کوي، او داسې کوم خاص ورګون د دوی خوا نه دي لیدلی. تر اوسه د دوی کورنۍ هم ډېر اندېښنې لري، وایي وژل شوي کاتې نه وژل شوي هم پلار یې وژل شوي دي، چې هغه ډېره دستي سیمه ده، ډېره پراخه سیمه ده، د اوبو شیان نشته. نو که نن دغه کسان پېژنې چې انسان لري چې دوس به له منځه ولاړ شي، چې دلته هېڅ امکانات نشته.
د فرا چارواکي د سرحد له لارې هڅه کوي او که نه په هرات کښې د ایران له قونسلګرۍ سره هم رابطه نیولې؟
دوی ته اوس پورې د سرحد له لارې هڅه کوي.
احمد شاه فطرت، مننه. له فرا څخه مو د ازادي راډیو له خبریاله واورېدل چې پرون چې کومه پېښه د ایران له سرحد سره رامنځته شوې وه، په هغه ډله کې چې شاوخوا 350 کسان هلته ایران ته اوښتل او د ایران امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې دي، تر اوسه پورې دا ثابته شوې ده چې 9 تنه افغانان هلته وژل شوي دي او د دوی جسدونه تثبیت شوي دي. پاتې 200 کسان ژوندي روغ رمټ د افغانستان خواته راوښتي دي، خو لا هم 150 کسان تری تام دي. ازادي راډیو په منځني څپه 12:20 په ټول افغانستان کې اوري. بیا هم د امنیت په ارتباط یوه مسله پسې تعقیبوو. اخواته د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې تر لسو زیات کارکوونکي تښتول شوي. د ننګرهار چارواکو ازادي راډیو ته وویل دغه ډله ماین پاکان وړمه ورځ یوې وسلوالې ډلې تښتولي وو. کله چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شول، پرون په اچین ولسوالۍ کې د لارې په اوږدو کې یوې بلې وسلوالې ډلې وتښتول. داسې رپوټونه هم ورکړل شوي چې شاید دا کسان تر کرشي ها غاړې ته اړول شوي وي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدوزي سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې د دې کسانو د تښتونې په اړه وروستي معلومات ورکړي.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ مربوطات د ماین پاکۍ یوه خیریه موسسه کار کوي چې د دولت پورې تړلې نه ده، د کوم بل حزب ګوند پورې تړلې نه ده. دوی خپل خدمات وړاندې کوي. وړمه ورځ ولسوال صاحب راپور راکړ چې یو تعداد د ماین پاکۍ د موسسې کارکوونکي نامعلومه کسانو تښتولي دي. لزان سره به وليدي او څو موټر هم ځان سره وليدي په هغه وخت کې هم د تیور غوښتل خپل خاصې پیل کړي او همدارنګه د سپینګیرو ځلېدل یا موټر کر شو لې چې هغه ساحې ته لاړل پرون د قومي مشرانو په وساتت باندې دوی هغه چا له خوا نه چې بیول شوي د هغوی نه راخوشي شول خو د لارې په اوږدو کې یو بلې وسله والې ډلې دوی نیولي دي او ځان سره یې بیولي دي اوس نو هم د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي او په ورته وخت کې موږ چې ډېره ترجیح ورکړې هغه د قومي مشرانو وساتت دی هغوی هم خپلې هڅې کوي ځکه اول وخت کې موږ د سپینګیرو په واسطه باندې وتوانېدلو د هغوی په وساتت باندې خو متاسفانه نه پوهېږو چې د لارې په اوږدو کې ولې بلې وسله والې ډلې دوی نیولې دي بیا هم کوشش دا کوو چې یا د سپینګیرو د رول په واسطه باندې او یا هم د کومې بلې لارې نه چې نه د دوی ژوند خدای مکه په خطر کې ولوېږي او نه کوم بله څنګه پیدا شي خو سلامت دوی راخوش شي
دغه وسله وال چې دویم ځل یې دغه کسان تشولي څوک دي
تر اوسه پورې معلومه نه ده خو هغه ځای چې کوم طرف ته بیول شوي دي د هماغه طرف باندې سپینګیري هم استول شوي دي او نور خواویان کار چې امیزه مشخص کی او د هغوی سره د خبراتو یو پروسه شروع شي
تر کرشې خواته خو به دا کسان نه اړولې ستاسو معلومات سوي
فکر کوم د کرشې په ارتباط څه شو ویلې خو سرحدي ولسوالۍ د دور بابا په طرف باندې دوی فکر کوم دوی ول شوې
دغه وسلوالو کومه غوښتنه کړې ده
دغه وسلوالو کومه غوښتنه نه ده شریک شوې د حکومت سره او ګورو چې سپینګیری یا قومي مشران چې دوی ته رسیدګي وکړي او هغوی سره ناستې مذاکرات شروع شي لاغې نه وروسته بیا د دوی په شرایطو باندې حکومت معلومات ترلاسه کړي لکه څنګه چې ماین پاکۍ کارکونکي د کوم ډلې پورې تړلې نه دي موږ امیدوار یو چې دوی دغه پاک او د خنیت خدمت په کتو سره به ټول خواوی کومک کې چې دوی ژوند را خوشي کړي او خپل کورنۍ ته ورګرځي
د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی و چې په ننګرهار کې د ماین پاکۍ د بیمارسې د یرغمل شویو کسانو په ارتباط څرګندونه کولې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوږدمهاله حضور د افغانانو په ګټه دی که د افغانانو په زیان د ازادي رادیو د فیسبوک لاري له موږ سره په دې ارتباط خپل نظر شریک کړي د دې نظر پوښتنې نتیجه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي کتنه ورته لرو
کابل چاپګان شمیر رسپانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي ملي باور خپلواکي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر حمید کرزی له خولې لیکلي امریکا په امنیتی سند کې له افغانستان څخه نه پوځي اډې غواړي ورسپانلی کې امریکا دغه اډې په جلال آباد باګرام مزار شریف کابل گردیز کندهار هلمند او د هرات په شندن کې غوښتي دي همدی ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له امریکا سره په دوه اړخیز تړون کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي ورسپانلی کې څومره چې افغانان امریکا ته اړتیا لري څو چند امریکا په افغانستان کې اډو ته اړتیا لري د لیکوال پان افغان دولت باید له زیات دقت څخه کار واخلي او په داسې ځایونو کې امریکا ته اړې ورنکړي چې د ګاونډیانو احساسات راوپاروي امریکا په افغانستان کې دایمي پوځي اډې نه غواړي ورسپانې وړاندې د جکارنې له خولې لیکلي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور یوازنی هدف به د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده شبکې د پاتېشونو ځپل وي سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې افغانستان ولې امریکا ته پوځي اډې ورکوي د لیکوال پان پر افغانستان د ګاونډیو په ځانګړي ډول د پاکستان فشارونه او حملې د امریکا او افغانستان ترمنځ لا ستراتیژیک او امنیتی تړونونو سره تړاو لري دا سر مقالې د لیکوال پان افغان دولت او یو برخه افغانانو له امریکا سره ستراتیژیک تړون له دې عمله لاسلیک کړ چې د ګاونډیو لخوا افغانستان له ګواښ سره مخ دی او همدغه ګواښ امنیتی تړون ته هم توجه کیږي د لیکوال د معلوماتو له مخې ستراتیژیک تړون د ګاونډیو له حملو او فشارونو څخه نه یوازې افغانان خوندي کړي نه دي بلکې د لا زیاتو فشارونو او حملو لامل شوی هم دی د سرمقالې په پای کې راغلي کله امریکا په ستراتیژیک تړون کې خپل ژمنې عملي کړي او هیڅ تضمین نشته چې په امنیتی تړون کې به هم عملي کړي خدمتګار ورسپانې د حمید کرزی په حواله لیکلي موږ موافق یو چې دا اډې ورکړو تر 2014 کال وروسته د بهرانیانو پاتې کېدل منوخو د امن پراوستلو کې باید د زړه له کومې هڅې وکړي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له امریکا سره امنیتي تړون ګټور دی خو باید د افغانستان غوښتنې ومنل شي. دا لیکوال پاند له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا اوږدمهاله ملګرتیا ډېره اړینه ده. دا ملګرتیا باید د دواړو هیوادونو په ګټه وي او د دغې ملګرتیا په تړون کې باید ټولې ژمنې په عمل کې پلې شي.
رحمت الله افغان د کابل نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کوله. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اسلامي حزب د افغانستان هغه ګوند دی چې یو شمېر مشران یې د کابل له حکومت سره ملګري دي او یو شمېر هم له افغان ځواکونو سره په جګړې بوخت دي او ویل کېږي چې له پاکستان سره دغه کسان نږدې اړیکې لري. خو د دغه ګوند غړیو په کونړ کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د پوځ وړاندې راتګ وغنده او ژمنه یې وکړه چې له خپلې خاورې به دفاع کوي. په دې اړه له کونړه روح الله انوري راپورټ لري.
غونډه په اسدآباد کې د حزب اسلامي سیمه ییز دفتر کې جوړه شوې وه چې په کې ګڼو کسانو ګډون کړی و. غونډې ته مولوی رحیم الله ویل د اسلام مقدس دین د هر هیواد په اوسیدونکو فرض کړی چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي.
په هر افغان باندې کاغه حکومت کې داخل دی کتبار خلک دي چې افغان دی او په هر ځای کې دی او په هر صفت باندې دی او په هر تنظیم باندې دی پاغه باندې د خپل خاورې دفاع فرض.
په کونړ کې د حزب اسلامي مشر حاجی نصر الله صافی ویل حزب همیشه د خپلو خلکو او هیواد ساتنې لپاره قربانی ورکړي او بیا هم چمتو دي چې د پردیو د بریدونو د شنډولو او د خاورې د حفاظت لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
حزب اسلامي دغه اساس دی، دغه بنیاد دی چې د دې لپاره قرباني ورکړي ده. د افغانستان داخل حدود، د افغانستان داخل خلک، د افغانستان په خاوره هر قسم تجاوز چې څوک کوي زمونږ د ځان نه دفاع د حق دی. مونږ د هر تیری او تجاوز مخالف یو. په هر لحاظ چې د افغانستان هر ګوټ کې چې د افغانستان په هره ګوښه کې چې مونږ د خپل ولس په څنګ کې یو، د خپل ولس سره په څنګ کې خپله دفاع او د ولس په څنګ کې خپله همکاري، د ولس په څنګ کې زمونږ قوت
د حزب اسلامي کارکونکي وای کله وی خو د حزب اسلامي یو شمیر کسان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له وسنی افغان دولت څخه خفدي او هڅه کیږي چې هغوی هم پخلاشي. خو د دغه ګوند نور زیات مهم کسان په وسنی حکومت کې کار کوي، کوخخ کوي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه واخلي او د دې کار لپاره د افغانستان په اکثر ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیستي دي.
له کونړ بل سرحدي ولایت خوست ورڅو هلته د کورنیو چارو وزارت ورغلی پلاوی وای چې په دې ولایت کې به ملي پولیس او سرحدي ځواکونه په شو وسلو او پر مختللو پوځي وسایلو سمبال شي. همدارنګه د خوست امنیه قمندان وای چې په نږدې ورځو کې به د پولیسو د کمانډو قطعه جوړ شي. نجیب الله الوخیل د خوست له ښاره راپورټ لري.
خوست د کورنیو چارو وزارت راغلی پلاوی او خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې به ملي پولیس او د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې سرحدي ځواکونه د وسلو او نورو تجهیزاتو له اړخه پیاوړي شي او هڅه به وکړي هغه ټولې ستونزې او نیمګړتیاوې چې دا مهال یاد ځواکونه لري د منظم پلان او پروګرام له لارې حل شي، تر څو نوموړي ځواکونه دا توانمندي او وړتیا پیدا کړي چې په خپلواکه توګه خپلې دندې په سمه توګه سرته ورسوي. خوست امنیه قمندان مل پاس عبدالقیوم باقیزی ویل چې په دې ولایت کې به د ملي او سرحدي پولیسو ټولو جزو تامونو ته ځانګړي ځایونه جوړ شي او دوی به په خو وسلو او پوځي تجهیزاتو سمبال شي. خاغلی باقیزی زیاته کړه چې په خوست کې امنیتي پیښو ته د بیړنۍ رسیدنې په مخه به د کمانډو قطعه جوړ شي چې په خو وسلو او تجهیزاتو به سمبالوي.
ټول جز تمام لپاره زموږ ځایونه په پلان کې دي چې موږ د هرې اوزیا لپاره د هر جز تمام لپاره خاصتاً د رزرب کنډک لپاره ځای ولرو. خوشبختانه چې د اولین ځل لپاره د خوست په امنیه قمندانۍ په چوکاټ کې زموږ کمانډور کې کار د پولیسو تشکیل رالی او سبا او بل سبا به انشاءالله د خوست ولس وویني. راغلی آیات زموږ د سرحدي پولیسو د ژوند څخه، د سرحدي پوستو څخه د کتنې په مخه راغلی دی او د دې په څنګ کې زموږ د ملي پولیسو د شت تجهیز او مسله کې دوه د سرحدي پولیسو د شت تجهیز او مسله کې دوه د هغه د مشکلاتو په اړه باندې د دل تر اخلي د خوستا
د کورنۍ چارو وزارت پلاوی مشر مل پاسوال محمد حلیم ویل چې غواړي د خوست په خار او سرحدونو کې ټول ځواکونه لنګ دی وویني او ارتیاوی او ستونزې معلومي او وروسته ورته حل لارې پیدا کړي. د وړاندې ویل چې کورنۍ چارو وزارت په دې ولایت کې د ارتیا وړ وسلو او تجهیزات په اکمال او نوې تاسیسات په جوړولو کې اقدام وکړي.
کوم مشکلات چې زمونږ په وجود کې اجرا کیږي هغه به مونږه خالي ځلې خپل کړو. دا ستاسو برکت ده چې نن د افغانستان 1.5 میلیونه نفوس د ستاسو له برکته آرام ژوند کوي او آرام خوب کوي. خیر د کتاسې د مرګ څپېړه وهي، خیر د کتاسې د یخ څپېړه وهي.
د کورنۍ چارو وزارت داسې مهال په نوي وسلو او تجهیزاتو باندې خوست کې د ملي او سرحدي پولیسو د تجهیز او نوي کمانډوي قطعې د جوړېدو خبره کوي چې په خوست کې د ملي اردو د لوا 3 څلوېښت تنه سرتیري افسران هم د ماین او چاودیدونکو توکو د شنډولو په روزنیز کورس کې له روزنې وروسته فارغ شول. په خوست کې د 203 تن در قول اردو د پلي لوا مشران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ ول زواکونو لمرسته پرته کولای شي د مخالفینو لخوا هر ډول ځای پر ځای شوی چاودیدونکو توکي کشف او شان کړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې د ازادي راډیو د فیسبوک له نتیجې به تاسو خبر کړو. په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوږدمهاله پوځي حضور د افغانانو په ګټه دی که د افغانانو په زیان. تر اوسه پورې تقریبا 40% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې د بهرنیو اوږدمهاله حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یوه ستونزه ده. 40% هم د دې نظر پلوي کړی دی چې د افغانستان اړتیا ده څو بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. او باقي مانده اوریدونکو هم لیکلي دي سي او دا نظر تایید کړی دی چې موږ نه پوهیږو چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو اوږدمهاله حضور د افغانانو په ګټه دی که د افغانانو په زیان. اوس هم کرکټ ته ورسو. نن مو په خبرونو کې مخکې دا خبر درلود د خبرونې په پیل کې چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د آسیایي کرکټ شورا د ایلیټ جام په سیالیو کې قهرمانه شوه. افغان لوبغاړو عربي متحد اماراتو ته د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې نن په 10 وکټو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې یو ځل بیا د افغانستان وتلی لوبغاړی حشمت الله شهیدی ډېر ښه وځلېده. د مخالف لوري 3 لوبغاړي آوټ کړل او 50 منډې یې په خپله جوړې کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤول فرید هوتک سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده او په پیل کې همدغه پوښتنه کړې ده چې شهیدی په دې لوبه کې څرنګه وځلېد. فرید هوتک وویل
ته په پام سره د کرکټ آسیایي شورا او د کرکټ نړیوال شورا ل افغان ټیم سره په راتلونکو کلونو کې د مرستو او ملاتړ په برخه کې څه ژمنه کړې ده؟ یعنی د دوی پام څومره ځان ته اړولې افغان ټیم
د افغانستان دفاع افغانستان تر ټولو غوره هیواد د کرکټ نړیوالې آسیایي شورا لپاره. ولې په دې چې لومړنی هیواد افغانستان ده چې تر ډاډه مې کرکټ په درېیمه درجه کې د کرکټ لومړۍ درجې سره لوبې کړي او هغوی هم د خپل تحصیل لاندې اوسي. افغانستان لسکلونو لوبډله هغه لوبډله ده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده. دا بیا هم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. نړیوال جام ته لاره پیدا کول څه آسان کار نه ده.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د قهرمانۍ په اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د مسؤول فرید هوتک څرګندونې اورېدې. د افغانستان دغه ټیم نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د عربي متحد امارات ټیم ته په 10 وکټو ماتې ورکړه او د آسیا د ایلیټ جام د سیالیو قهرمان شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې د لوبې د اتلولۍ په ارتباط ګڼې سمیسونه د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته رارسېدلې دي. عبدالرحمن له بغلانه لیکي، ټولو افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکوم. پاینده محمد له لوګره لیکلي دي، د افغانستان د کرکټ راتلونکی روښانه ده ځکه چې 19 کلنې ډېر ښه ځلیدلې دي. جو څو نورو اورېدونکو هم چې نمونه یې نه دي لیکلي، یوازې د مبارکي پیغام ازادي راډیو ته راستولی دی. د پاکستان د انتخاباتو په ارتباط هم ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته رارسېدلي دي. په دغو سمیسونو کې یو اورېدونکي لیکلي دي که چېرته نواز شریف ولسمشر شي، نو افغانستان به بیا د بدبختۍ سره مخامخ شي. البته نواز شریف که چېرته دا انتخابات وګټل، د پاکستان پارلماني انتخاباتي نو صدارت ته به لاره پیدا کړي. په روانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د انتخاباتو په ارتباط تاسو ته مطالب خبرو. لاس بجې